د مازیګر 15 بجې شوې دونکو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه او د اخیرنۍ خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په بوري چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې په ثوابه ځل کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د یو غیر سرکاري ادارې د کارکونکو وژنه په کلکه غندلې او مرکزی حکومت یې له اورپکو سره یا خو د مذاکراتو یا هم پر ضد عملیاتو پیلولو غوښتنه کړې ده. دا به هم وایي چې د پاکستان د تیل او ګیس منظمولو ادارې د سی این جی د نرخ زیاتولو پریکړه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پریکړې په اړه هم وایي چې وایي د کډوالو په کیمپونو کې به پولینګ سټیشنونه جوړوي. د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم درورو خو ولورځو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه رنوول.
د خیبر پختونخوا حکومت دغه صوبې په ثوابۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په ښځو کارکوونکو برید په سخت ټکو غندلې. د دغه وژل شوو ښځو او جنکو جنازې نن د ثوابۍ په مختلفو سیمو کې ادا کړل شوې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په داخلي توګه د بېکوره شوو خلکو لپاره به په روانو انتخاباتو کې په کیمپونو کې پولینګ سټېشنې جوړوي او تمه ده سبا له د هند په نوې ډیلي کې هغه شپږو کسانو ته د مرګ سزا واورول شي چې د یوې درویش کلنې جنۍ سره یې جنسي زیاتۍ کړې. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ثوابۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د اوجالا په نوم د سکول د وژل شوو ښځو استادانو جنازې نن د ثوابۍ په یار حسین زیده مانکی مرغز او وړو کې لاهور کې ادا کړل شوې. په دغه پیښه کې نامعلومه وسوالو د دوی یو ګاډۍ په نخه کې چې په کې شپږ ښځې او یو سړی کارکوونکی وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا حکومت دغه پیښه په کلکه غندنه کړې. د دغه غیر سرکاري ادارې مشر جاوید اختر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اوجالا په نوم یې دا سکول د ثوابۍ په شرفزل بانډه کې ځکه پرانیستی وو چې د دغې لرې پرتې علاقې جنکۍ د تعلیم نه محرومه پاتې نشي.
شرفزل بانډه ورته وایي. هغه کې موږ یو سکول پرانستلې د اوجالا کمیونټي بیسډ سکول په نوم باندې، او یو ورسره هیلت کلینک دی او باقي چې دلته سټریټ پرمنټ سینیټیشن کار هم شوی دی. ضرورت و موږ وکتل چې هغه ګورنمنټ سکول نو د جنکو لپاره تګ آمد ډېر زیات ګران، نو موږ ورته په کور په درشل باندې سکول کولاو کړو.
د دغه پیښې وروستو د ثوابۍ خلکو چې پکې ښځې هم شامل وې د کورونو نه بهر راوتل او د دې خلاف احتجاج وکړ. د پیښې پلا لاکومې وسوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي پر روانو انتخاباتو کې به په دغه هیواد کې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو خلکو لپاره په کیمپونو کې پولینګ سټېشنې جوړوي. د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې جلوزی، تخسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ صده کې به د راتلونکو ووټونو په وخت پولینګ سټېشنې جوړولی شي چې د خیبر او رګزو او کورمې متاثرین د خپلې خوښې امیدوارانو ته ووټونه ورکړي. الطاف احمد زیاتوي
پریش چرته دی غزی ته بلډ شي د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر افیس ته، او دوی به دا غسر یو وړوکی غونډه فارم دی، ډیر ایزی طریقه کار دی او فالو کی، او دوی به په فارم کې ځان دا وړي کی چې زه د خپل ووټ سپوز په لوړ دی کې استعمالومه. که سپوز زه کراچۍ کې د نوم رجستر شوم دی، ایت ویل بی ډیلیټډ فرام کراچی، هی ویل بی رجسٹرډ ایز ا ووټر ان لوړ.
د پاکستان د تیل او ګیس ته نظم ادارې اوګرا له اړخه د سی این جی په نرخونو کې د کیلو په سر د 12 روپو او 80 پیسو زیاتوالی شوی. اخوا سی این جی اسوسییشن د اوګرا د نرخونو د نوې فارمولا رد کړې او وایي اوګرا د دوی په وړاندیزونو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې اکثره د سی این جی په نرخونو کې د زیاتوالي له امله د احتجاج په توګه سی این جی سټېشنې هم تړل کیږي. په پاکستان کې میشته کوچیانو مشرانو نن په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی په دغه هیواد کې د کلونو راهیسې آباد دي، نو ځکه د ورته شناختی کارډونه ورکړل شي او باید د ملک په سیاسي نظام کې دوی هم شامل کړل شي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا د اتو نورو طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې د عالی شورا د هڅو او د افغان حکومت د غوښتنو نتیجه ده. پرون له ارګنا په خپره شوې اعلامیه کې د ولسمشر حامد کرزی ویان ایم ایل فیزی ویلي کابل هیله مند دی چې اسلام آباد به یې د هیواد د سولې په عمل کې د همکارۍ لپاره نور طالبان هم لکه د آزاد کړي. تمه ده نن د مشرانو جرګه د سولې د عالی شورا مشر خپلې غونډې ته رابلي او له هغه نه په پاکستان کې د خوشی شوو طالب قیدیانو په اړه تفصیل وغواړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د هند په نیو ډیلی کې هغه شپږ کسان چې د وی دیرویش کلنی جنې سره جنسي زیاتې کړې وو د روان زیارت پر ورځ سزا واوربل شي. تمدا په دغو کې پنځو کسانو ته د وژنې، تختولو او د جنسي زیاتې کولو په جرم کې د مرګ سزا ورکړل شي. سرکاري وکیلانو په دغو کې د یو کس ته عمر معلومولو حکم ورکړی چې په اړه ویل کېږي عمر یې د 18 کالو کم دی. د تیرې میاشتې په 14 په نیو ډیلی کې دغه کسانو د وی دیرویش کلنی جنې سره اول جنسي زیاتې وکړه او بیا یې د اوسپنې په راډ ووهله او د بس نه یې وغورځوله چې د تیر خالی په ورځ یې د سنگاپور په یو روغتون کې سا ورکړه. د هغې په مرګ د نیو ډیلی په لارو کوڅو کې او د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې احتجاجونه رامنځته شول. د امریکا ایوان نمائندگان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کموالي د مخنیوي بل منظور کړي. دا بل د یو سل وش په تو مخالفو رایو په مقابل کې په 2500 مثبت رایو سره منظور کړل شو. لدی وړاندې دا بل د سنت لخوا هم منظور کړل شوی وو او اوس په د قانوني بڼې لپاره ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره وړاندې کړل کیږي. د کانګرس لخوا د دې بل په منظورۍ سره د 600 میلیون ډالرو د لګښتونو د کمولو او د مالیو د زیاتوالي مخه نیول شوې ده. د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ نښتو له امله د نهې په ورځ دغه هیواد د تر ټولو لوی ښار حلب نړیوال هوایي ډګر تړل شوی. د شام لپاره د برتانیې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي د حلب ښار ایرپورټ ته تیر ګل په ورځ د هوایي ډګر په امنیتي ساتونکو مرکز د وسوالو تر حملې وروسته تړل شوی. او بل خبر دا چې رپورټونه وایي په لویدیز افریقایي هیواد آیوري کوست کې د نوي کال په مناسبت له شوې آتشبازۍ وروسته د خلکو ترمنځ په ټیل ماټیل کې څه د پاسه 60 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د نهې په سهار د دغه هیواد په مرکزی ښار ابیجان کې مخې ته راغلي. داود مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا حکومت ناصرګند وسلوالو لخوا تیر ورځ په سوابای کې د یو غیر سرکاري ادارې د وو تنو کارکونکو وژنه په کلکه غندلې او له مرکزي حکومت یې له اورپکو سره د مذاکراتو او یا هم پر ضد عملیاتو پیلولو غوښتنه کړې ده.
دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده. دا یو وخت دی چې یو ځل بیا موږ دا یاداش ورکو چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمواري چې زر تر زره په دې آغاز وکړي.
دا چې تر هغه ولې په دې ورستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی په اړه د چارو یو کارپو داسې وایي.
کوم سیاسي نظام دی هغه د خطر کې واچول شي. هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکورې سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي. هغه خپل کمپین او مهمو نه چلولی شي.
او په ننګرهار کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د پیژندنې او ارزښتونو په اړه یو سیمینار جوړیږي. د موسیقۍ له هنر سره تړلي ځایي وګړي ورته خوشبینه دي چې وایي
کله چې دغه هنرمندان راځي دوی به ولسي موسیقي غږوي او د خپل سندرو په حساب به خلکو ته د امن د ورورولۍ دپاره به پیغامونه لري.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شي. رازو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته د خیبر پختونخوا حکومت په سوابای کې د اوجالا سکول په گاډي برید په سخت ټکو کې غندل دي چې د یوې غیر حکومتي سرکار کونکي شپک تنخزي او یو سړی پکې وجل شوې دي. د پختونخوا حکومت یو ځل بیا په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې یا خو دې په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره مذاکرات وکړي او یا اوس مناسب وخت را رسیدلی چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوابی په شیرابزل باندې کې د مدني ټولنې سپورت پر ورکینګ سولوشنز د اوجالا نوم سکول په گاډي بریټ په سختو ټکو کې غندلې دي. کوم کې چې د اوجالا سکول 15 استادانی او د صحت یو کارکونکي وجل شوې ده. صوبایي حکومت د دې بریټ رستو یو ځل بیا په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې یا خو دې د وسلوالو سره مذاکرات وکړي او که د مذاکراتو د لارې د ستونزه نه هواريږي نو مرکزی حکومت دې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو والو پزت په عملیاتو غور وکړي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعات وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
خو چې زما د معاشره خزم محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان محفوظ نه دي، لیډران محفوظ نه دي، ورکران محفوظ نه دي، جمعتون محفوظ نه دي، اوجره او زمونږ د غرنګ چې کم دی نو امام بارګه غرض دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده او دغه د شتګر چې یوي شي زما لیوي زواده شهیدان ک او غیر ډیر په د زناورتوب په بنیاد لہذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکو چې مونږ زر تر زره به معنی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمواری چې زر تر زره په دې آغاز وکړي او که د دین نه نو بیا د بشیر بلور صاحب د شهادت نه پسته ماحول د دغه کاروای لپاره ډیر مناسب دی او جوړ دی ټوله معاشره خلاف دا وخت دی چې دې خلاف منظمه کاروای وشي.
د سوابی د پولیسو مشر ڈی پی او عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل د دې پیخي ایف آی آر په مقامی تانه کې درج کړی دی او د پیخي په اړه پلټنې پیل کړې دي. او د مدنی ټولنې سپورټ فار ورکینګ سولوشنز چیرمین جاوید اختر مشال ریډیو ته وویل چې د اوجاله په نوم د سکول د سوابی په شیر افضل بانډه کې دوی ځکه پرانیستلی وو چې هغلته کې سرکاري سکول نه و او د روښانه پښتونخوا پروګرام لاندې د حکومت سره په شریکه همکارۍ دوی د سوابی د دې لرې پرتې بانډې ولس ته د تعلیم سهولت برابر کړی وو. د سوابی ځایی ولس په دې پیخه ډیره د خپګان څرګندونه کړې ده. د دې پیخې وروستو د سوابی د ولس د خپګان په اړه د سوابی یو اوسیدونکي محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل د یادونه ول چې په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو برید په بشیر احمد بلور ځانمرګي برید په ایف آر پېښور کې د یوشتو لوی ځواکونو وژنه او د 2013 زیږیز کال په لومړۍ نیټه په سوابی کې د اوجاله سکول په غاړې د تازه برید شامل دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپله اداریه کې لیکلي چې په پاکستان کې 2012 کال ډیر زیات دردونکی و. د طالبانو وحشتناک عملیاتو د خلکو په ذهنونو کې ویره نور هم سی واکړه. همداراز د طالبانو په بربریت د مدني ټولنو او د دینی عالمانو خاموشي شرمناک ده. د ورځپاڼې د ادارې نور غټکیل ګل ایاز اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې خپل اداریا کې لیکلي چې سخت دریزي یو داسې فلسفه ده چې د دې په وحشت او په ځمکني حقایقو بحث کېدلی شي. په دې لړ کې د 2012 کال دوه مثالونه نړۍ وکتل کوم چې ډیر زیات دردونکي وو. لومړی پاکستانی طالبانو دویش د لیوي ځواکونه د تختبلو وروستو وژل او دویم په نایجیریا کې د باکو حرم غلو یو شمیر نارینه ښځې او ماشومان حلال کړي. ورسپانه لیکي طالبان او باکو حرم ډلې دواړه اداوي کوي چې د اسلام لپاره جنگ کوي. ورسپانه دلته یو پښتنه راپورته کوي دا کوم منطق دی چې مسلمان امنیتي سرتیری ونیسي او بیا یې په بدردۍ سره وژني؟ په اسلام کې د جنگ پر مهال د نیول شوي بندیانو د وژلو خبره څنګه جایز ده؟ د ډان ورسپانه په ادارې کې راغلي چې طالبان تر اخري حد پورې تللي د وژل شوو کسانو د لاشونو بې حرمتي کوي او بیا د دوی د وژنې ویډیو هم جوړوي. ورسپانه لیکي چې په برصغیر کې یو هم ستر دینی عالم چې پکې سید احمد بریلوی مولانا مودودی او ټوله دیوبندی ډله شامل ده چېرې هم په اسلامي شریعت کې د ډلهیز وژنو تبلیغ نه دی کړی. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د قیدیانو وژنه د افغان جنگ په وخت کې د شورویانو لخوا د بندیانو د وژنو وروستو راغلي. دا یو داسې رجحان دی چې مخکې نه و او نه هم مرکزي ورپکی ډلو دا خپل رسمي پالیسي کې شامل کړي. د ډان ورسپانی اداریا زیاتوي چې د طالبانو په خوانی تاریخ دا خبره سرګندوي چې دوی د هیڅ چانه نه ویریږي که هغه سکولونه دي که جماعتونه دي که مزارونه دي که هسپتالونه دي که مذهبي غونډې دي که امن جرګې وي او که جنازې وي. د طالبانو مقصد د خلکو په ذهنونو کې ویره اچول دي او دا چرې هم نه غواړي چې په پور امنه طریقې د لاري واک ترلاسه کړي. ډان ورسپانلی کې په پاکستان کې د داسې قسمه حالاتو پر وړاندې د مدني ټولنو خاموشي شرمناکه ده، بلخوا دینی عالمان هم چوپ دي، ځینې پکې د دغه وحشت حمایت کوي او ځینې بیا ویریږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ دي.
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې وسلوارو طالبانو په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ خپل فعالیتونه سیوا کړی دي. دا چې تر شایې د دغه وسلواله ډلې اهداف څه دي په اړه د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړی دي. که یو خوا په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي، نو بلخوا د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي. کارپوه او شنونکي خادم حسین وایي چې داسې ښکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دې نږدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده. په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپلو هم نظر ګوندونو ته ګټه ورسوي.
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو لپاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام به خطر کې واچول شي. د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکورې سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي، هغه خپل کمپین او مهمه نه چلول شي، او د دې په ضد د مفکورې په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه مخکې لاړ نشي.
دا چې وسلواله طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړي دي، نو دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی مخنیولو کې ولې ناکام شوې دي؟ په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګډیر محمود شاه وای چې څنګه څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي، پاکستانی امنیتي ادارو له هم پکار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
څو کال وشو ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پرډایم شفټ چې وته یو پورا لګاتاسو د زړې زمانې پولیس کې او پولیس پایځ ولاړی او ټوپک دې ښکاری په پوزیشن باندې
په پیښور کې خبریال او سیډونکو رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې ورستو کې کومې لویې پیښې شوې دي. د هغې پړه خو تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده، خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه یې وجه معلومه دي.
ماته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی به حمله کوي. دا د هرې ډلې خپل خپل یو منصوبه ده مطابق دی حملې خي بل چې کوم تما دغه دی ما به خمه داسې سفر مته پلان نه کاری چې یو غالي چې دغه انتخابات یا اونی شي یا دې کې پیڅ روانیو کې دای خو لاس پورې معلومات نشته چې انتخابات کله کیږي څنګه بکیږي. البته دوی نه مونږ اورو چې دوی غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې نه ګټي.
کارپوه خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلواله طالبانو د رصد لارې نوی بندې کړې شوې او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نوی پیاوړی شوی، تر هغه دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته مې وېڅ درک منل لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو، د پاکستان د تیلو او غازو د منظمولو ادارې اوګرا د سی ان جی نرخ زیاتولو پریکړه کړې ده، خو سی ان جی اسوسییشن د اوګرا د نرخونو د نوې فارمولا ردوي او وایي چې حکومت په دغه لړ کې وړاندیزونه کړي وو خو عمل یې ورباندې نه دی کړی. په دغه تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا لخوا جاری شوې د نوټیفیکیشن مطابق د سی این جی په نرخونو کې 12 روپۍ اتیا پیسې د کیلو په سر اضافه شوې ده. تیر ورځ د سی این جی د نرخونو په سلسله کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک په مشرۍ کې د یو خصوصي کمیټې اجلاس وشو چې پکې د سی این جی اسوسییشن سره سره د سی این جی شعبې سره تړلي نورو خلکو هم ګډون وکړو. د اجلاس نه پس میډیا سره په خبرو کې د اوګرا چیرمین سعید احمد خان وویل چې په اجلاس کې د مشاورت نه پس ریجن ون پاره چې پکې پوټوهار خیبر پختونخوا او بلوچستان شامل دي فی کیلو سی این جی کې 12 روپۍ اتیا پیسې اضافه کړه او د غرنګ ریجن 2 چې پکې پنجاب او سند شامل دي 12 روپۍ 25 پیسې اضافه کړه.
سی این جی سټیشن اونرز سی این جی اسوسییشن تمام
د سی این جی سټیشنونو مالکان سی این جی اسوسییشن او د سر تړلو نور خلکو ته مونږ بلنه ورکړې وه او د هغې ټولو خبرې کمیټې غور او فکر سره واورېدې. نو د دې په مشاورت سره دا نرخونه مقرر کړې شول.
خو آل پاکستان سی این جی اسوسییشن مشر غیاث براچا د نوي نرخونو فارمولا ردوي او وایي چې دوی خو اجلاس ته غوښتي وو خو د دوی خبرې ونه منلې شوې.
دې نرخونو سره زمونږ چې کومه مسله ده نو هغه نه حل کیږي او تر څو چې دا مسله نه حل کیږي نو موږ دا نوې فارمولا ردوو. دوی موږ صرف دې لپاره راغوښتیو چې خپل فیصله راته واوري.
د پېټرولیم د وزارت مشیر ډاکټر اسیم حسین میډیا سره په خبرو کې وویل چې سی این جی اسوسییشن سره د نوې نرخونو په معاملې خبرې اترې کې دی شي.
مګر یې چاته هې کې ان کو جو جس قسم کې مارجن
ک دوی غواړي چې دوی تا کوم قسمه منافع مخکې ملاوي ده او هغه ورکړې شي نو دا نه د قانون فیصله ده او نه زما. خو په نوې فارمولې نورې خبرې اترې کې دې شي او د سی این جی اسوسییشن سره د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې یو ځل بیا د نرخونو جایزه اخستو ته تیار یو.
د سی این جی د نرخونو د معاملې په اړه د معاشي چارو کارپو او خبريال مبارک زیب وایي چې دا مسله دومره اسانه نه ده. په دې کې سیاسي مفاد سره سره د سرمایه‌دارو مفاد هم شامل دي.
ټیکسټایل چې د غړي ذات پاورفل خلک دي نو هغه هم چې د نو غختل چې دا ګیس چې نو دا د غړي کم کیپټیو پاور پلانټ چې هغه ته د ملاويږي دا خلک چې نو هغه ډیر پاور فولی او هغه حکومت باندې خپل انفلوئنس استعمال او هغه ګیس دې هغه خپل طرف ته ډایورټ کړي.
یاد دی چې سپریم کورټ د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه د اوګرا د سی این جی نوی نرخونو فارمولا رد کړې وه او هدایت یې ورته کړې وو چې د سی این جی نرخونو په حق له دې نوی فارمولا عدالت ته وړاندې کړي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
ترکیه یو لستریاش
په ترکیه کې دین زده کړی د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکو نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو، پاکستان الیکشن کمیشن وایي د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره بعد کډوالو په کمپونو کې پولینګ سټیشنونه جوړول شي. یادې ادارې د قبایلی سیمو هغه اوسیدونکو ته چې د ملک بیلابیلو برخو ته کډه شوي ویلي چې ځانونه په دغه ځایونو کې راجستر کړي، کله نو مجبور به وي چې د ووټ اچولو لپاره خپلو ځایي سیمو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن وایي چې د قبایلی سیمونه بې کوره شوي هغه متاثرین چې په مختلفو کیمپونو کې میشت دي ورلبا په کیمپونو کې پولینګ سټیشنې جوړولی شي. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې جلوزی کیمپ، توغسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ صدق کې به په راتلونکو ټول ټاکنو کې پولینګ سټیشنې قائمولی شي چې د خیبر ایجنسی، اورګزی ایجنسی او کورمی ایجنسی متاثرین د خپل خوښي امیدوارانو ته ووټونه ورکړي. د قبایلی سیمونه بې کوره شوي یو شمیر خلک د کیمپونو نه علاوه د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو او کراچۍ کې هم میشت دي او دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی په کومو ځایونو کې میشت دي هغلته د ورلا د ووټ اچولو حق ورکړی شي. د خیبر ایجنسی تیرا سیمې سره تعلق لرونکي محمد شمشاد وایي
زمونږ په تیرا کې یو علاقه ده لار کلی ورته وایي، نو په هغې باندې اوس زمونږ ووټ اچول کېږي. لکه مونږ پېښور کې اوس اوسېږو نو مونږ ته چې داسې حکومت یو ذریعہ جوړه کی چې مونږ دلته کې یو سړی مستحق کی چې هغه ته مونږ د ووټ ورکولې شو. نو کدا شانته حکومت ونه کی نو زمونږ ووټ اسیم ضایع بشي او زمونږ ډیر خلک دي چې هغه تیرا سره تعلق ساتي او کوزراغلي دي نو دا ټول ووټ بې ضایع شو.
د محمد شمشاد د غختنی پترس کې الطاف احمد وایي چې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د ملک په نورو برخو کې اوسېږي یا خود دوی د اوسنا خپل ووټ اندراج په هغه سیمه کې وکړي چرته چې دوی اوسېږي، ګنې دوی به بیا د ووټ اچولو لپاره خپل مقامی سیمه ته ځي.
ڈیرا
اسماعیل خان نہ دا مشال ریڈیو دا خبریال تر مخا دا جنوبی وزیرستان نہ کڑا کون کی قریباً درے لکھ متاثرین دا کیمپونو پزائے دا وقت پر ٹانک او ڈیرا اسماعیل خان کے د خپل خپلوانو یا د کرایا په کورونو کې میشت دي او دا متاثرین د حکومت لخوا ټاکل شوی ځایونه نه راشن اخلي. کله چې مشال ریډیو د الطاف احمد نه وپوښتل چې د متاثرینو د ووټ اچولو لپاره څه انتظامات کړی دي، نو نوموړي وویل
په دې باندې الیکشن کمیشن د تیری یوې میاشتې له لګیا دی غور هوست کوي، سوچ پی کوي، بیچار پی کوي او ان شاء الله تعالی 26 ریزلټ پته راوځي. الیکشن کمیشن دا یو خواهش برابر دی چې الیکشن کمیشن دا الیکشن فری ترانسپیرنٹ کوي، دا دې لپاره چې
یاد دیوی چې د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې شپاړس لکو څخه زیات خلکو خپل ځانونه د ووټرانو په حیث رجسٹر کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدن کو په پاکستان کې میشت احمد زی کوچیان د دې هیواد حکومت غواړي چې شناختی کارډونه ورته ورکړي. د کوچیان مشرانو په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې وی خبري غونډې ته ویناوی وکړې چې تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
پاکستان کې میشت احمد زی کوچیان مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی په دې هیواد کې د کرنو راسي آباد دي او پکار ده چې دوی ته شناختی کارډ یا پیژندګلو کارډونه او ډومیسایل زر تر زره ورکړي شي، ځکه چې پولیس او نور حکومتي ادارې دوی بې ځایه تنګوي او بډې رشوتونه ترې اخلي. د شورو په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې وروسته د کوچیانو مشر حاجی عنایت الله عرف حاجی منجی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکاخیل او سلیمان خیل کوچی قبیلو ته د مخکې نه شناختی کارډونه ملو شوي دي، خو احمد زی کوچی کام ته لا تر اوسه پورې دغه د پیژندګلو کارډونه نه دي ملو.
مونږ په دې مرام راغون سوي چې رو دا د مونږ قانوني جمهوریتي دا حق ده د شناختی کارډ به خامه خرا کوي. نو مونږ هر یک شنبه 200-300 کوچان غونډي ګورو، نو په دې مشوره کو نن دلته راغلی چې دا مونږ आवाज د دنیا ته ورسی. بل مونږ زرات یو، د موشو فارمونه لرو، د چرګانو فارمونه لرو، د غواګانو لرو، د میګو ګړو وزو فارمونه لرو. نو مونږ سره خواته دې پلس هم دې تنګي.
شان یو بل کوچی مشر اول چې هغه د کار 1900 اتایم نه د پاکستان پنجاب صوبه کې آباد دي او خپل روزګار او جون جواک خپه امن تر سره کوي.
یات لکه دا اٹک چې ویلې، اجی صاحب چې ویلې، پته جنگ یو ویلې او داسې د غرو طرف ته دي، په منسرا سیټ کې دي، لاور طرف ته دي، د پندای طرف ته دي، په مختلفو ځایو کې دي.
حاجی عبدالجبار چې په دغه خبري غونډه کې د کوچانو استاذي کوله، مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو په خپل مندی او گزارے کیگی خودوی دا عام کوچانو دا پارا خبر کوي سوک چی پولیس زی پزی تنگوی.
موږ سره د نورو بیچارگانو د دې مشکلاتونو سره دلته مخ دی، الکان مکتبونو کې چې اچو غناغه کیگی، حج عمرې ته څوک نشي تلای، دلته دې میګو د دې شیانو تجارتونه دی، هغه چې حل ته بوزي اکاونټ کې پیسې مېسې په بانکونو کې نشو داخله ولا، لوی مشکل سره مخ یو کنه.
دا د کوچانو مشرانو د پښتونخوا حکومت نه هم ګیلو کړه چې د پنجاب په نسبت د صوبې پولیس کوچان او افغانان ډیر زیات تنگوي او صوبایي حکومت ته د کوچانو په ضد د پولیس د غزور ظلم ته پام وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي،
خلک دې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوښ نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، 15 بجې کېدونکې دي، فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلې ده د لدې بده خبرونو لنډیز واورو.
تیر ورځ په سوابی کې د یوې غیر سرکاري ادارې وژل شوې ښځې کارکوونکې نن خاورو ته وسپارل شوې. د خیبر پختونخوا حکومت دغه پیښه په سختو ټکو غندلې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په داخلي توګه د بې کوره شوو خلکو لپاره به په راروانو انتخاباتو کې په کیمپونو کې پولنګ سټېشنې جوړوي. تمه ده د افغانستان د مشرانو جرګه نن د سولې د عالي شورا د مشر نه د پاکستان لخوا د خوشي شوو طالب قیدیانو په اړه تفصیل وغواړي. د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ د نښتو له امله حلب ښار نړیوال هوایي ډګر تړل شوی. د امریکا ایوان نمایندګان پرون د مالی د مالیو د زیاتوالیو د لګښتونو د کموالي د مخنیوي بل منظور کړی. په افریقایي هیواد آیوري کوسټ کې د نوي کال د آتشبازۍ په وخت په هوټل کې د شپېتو زیات کسان وژل شوي دي او تمه ده سبا له د هند په نوي ډیلي کې هغه شپږو کسانو ته د مرګ سزا واورول شي چې د یوې درویش کلنې جنۍ سره یې جنسي زیاتی کړی و.
فرخنده وزیر واوریدونکو وسله اسلام آباد زمون بل همکار سراج زهیر علی گلی د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
آج ورسپانه خپل اداري کې وای چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نشتر حال په هور کې د بشیر بلور شهید تعزیتی ریفرنس ته وینا کې ویلي دي چې مرکزی حکومت لبا اوس تر هغري ختمول وی ځکه چې د تر هغري ختمول د ریاست ذمہواری وی او ریاستی ادارې او فاټا دوانه د وفاقي حکومت په کابو کې دي. اداریه د اسفندیار ولی خان د خلی زیاتوي چې ک طالبان وسله نغورځوي نو کم نه کم تشدد خودي پرېږدي او د حکومت سره د مذاکرات وکړي. اداریه دلی کې چې لدی سربیره د پاکستان وفاقي وزیر داخله رحمان ملک هم طالبانو ته تا د مذاکراتو ویلي دي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا سو سو واري طالبانو ته تا ویلي شوی چې وسله دي وغورځوي او مذاکرات دی وکړي خو ښکاری داسې چې طالبان په دې کې سنجیده نه دي. ادارې وایي چې د اسفندیار ولی خان خبره په ځای ده چې تر هغري ختمول د مرکزی حکومت کار دی ځکه چې نه یوازې په فاټا کې طالبان پټ دي بلکې د دغه ځای په خیبر پختونخوا باندې هم حمله کوي. ادارې آخر کې لیکي چې د لړکی د حکومت فرض جوړی کې چې مناسب ګامونه پورته کړي او چرته چې رحمان ملک طالبانو ته تا تشدد ختمولو او مذاکراتو ویلي دي هلته طالبانو لا هم د دې مثبت جواب ورکول پکار دي چې دارنګ په خلوص نیت سره مذاکرات کامیاب جوړ کړي شي او د منطقه کې امن پزای شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان له اړخه افغانستان کې د امن کوششونو ته د ودې ورکول لپاره نور طالبان خوشی کړي شوي دي کوم چې یو ښه ګام دی. اداري وړاندې لیکي چې په داسې موقع د طالبانو خوشی کېدل مخې ته راغلي دي چې د طالبانو نمایندګانو او افغان حکومت ترمنځ پیرس کې خبرې اترې روانې دي نو حالات او واقعیت نه خو داسې ښکاري چې د پیرس مذاکراتو نتیجه به د مخکې شو مذاکراتو په پرتله خروزي. اداري وړاندې لیکي چې د نړیوالو ډلو او کابل اړخه سو سو واري طالبانو ته د مذاکراتو ویلې شوې وو خو طالبانو اړخه هر ځلې د غیر ملکي قوتونو په افغانستان کې د موجودګۍ له وجې انکار مخیتا راغلی وو او دا لومبیز لچ طالبان نه صرف مذاکراتی عمل طرف ته د رضامندۍ اظهار کړی دی بلکې دا ښکاری چې دومره پرمختګ پکې شوی دی چې عالمی قوتونو افغانستان او پاکستان لپاره د تسلۍ وړ خو نه دی خو کم از کم قابل قبول ضرور دی. کدا سلسله همدغه سي جاری وي او د افغانستان د مسلې حل راوته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه په 2012 کال کې د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دغه کال په پاکستان کې جمهوریت له ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان لخوا د اتو افغان طالبانو تر خوشي کولو وروسته افغان حکومت له دغه ډلې سره د سولې په اړه هیله ښودلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې بعد 2012 کال د دې لپاره یادېږي چې جمهوریت په داسې حال کې د نازکو مرحلو نه تیر شو چې سیمه ییز استحکام نو. د ورسپانه په خبره تیر کال مشکلات تمه مو کیس نه پیدا شو کله چې د پاکستان پوز په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پوز خلاف د کودتا پیل کولو سازش لپاره تورن کړ. دا هر څه هغه چې نورو مشکلاتو ته لاره جوړه کړه چې پکې غیر منتخب شوی ادارې پوز استخباراتي ادارې عدلیه او میډیا په قومي کچه خپل خپل کردار تر سره کولو کې ولیدل شو. ورسپانه د صدر زرداری خلاف سویس چارواکو ته د خط لیکلو کیس په لړ کې د عدلیه لخوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف فیصله هم د ستونزو یو کړی بللی چې ورسره نوی وزیر اعظم هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي راجا پرویز اشرف مخې ته راغلو. خو رسپانه د دې بے ثباتی قیمت ډیر لوی بولی. د رسپانه په خبره میډیا د رامنځته شوي بے ثباتی پر ځای د ائتلافي حکومت ناکامیانو باندې زیات تمرکز وکړ. رسپانه لیکي وروسته بیا د حکومت او ججانو ترمنځ د صدر زرداری په کیس کې موافقه وشوه چې عدالت د پاکستان تر آئین لاندې د صدر استثنا قبول کړه. رسپانه د سپریم کورټ فعالیتونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د کراچۍ او بلوچستان د نا امنیو په لړ کې یې فیصلې مخې ته راغلي چې د هیواد په سیاسي او قانوني حلقو کې دا د عدلیې د حد نه زیاته مداخله وبلل شوه او پرې یې نیوکې وکړې. ایکسپریس ٹریبیون راند لیکي د بلوچستان د لادرکه کسانو کیس کې هم پوز او استخباراتي اداره تر سخت تنقید لاندې راغله. رسپانه د اصغر خان کیس په حق له هم لیکي چې هغه وخت د عدالت رول نور هم ښکاره شو کله چې سپریم کورټ د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې د پخوانیو مشرانو خلاف د کاروایی کولو فیصله واوروله. په دوی تورونه دي چې د 1990 کال په انتخاباتو کې یې دھوکه کړې وه، خو خپله بیا عدالت هم د سارنې نه بچ پاتې نه شو کله چې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری زوی هم په ملک ریاض کیس کې ککړ شو. بلخوا د تیر کال په دسمبر کې مولانا طاهر القادری هم مخې ته راغلو چې په لاهور کې یې لاریون ترسره کړ. هغه په پوز او عدلیې غږ وکړ چې د راتلونکي نگران مشرانو په ټاکلو کې د رول ترسره کړي. د دې سره سره په یاد کال کې تحریک طالبان پاکستان هم د ترهګری فعالیتونو ته دوام ورکړ. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د افغانستان یو لوړ پوړي منځګړي ویلي چې هیله لري د پاکستان لخوا اته خوشي شوي افغان طالبان به د سولې منځګړي ثابت شي. که څه هم دواړه خواوې دغه تړون د سولې په لور یو پیشرفت کړي، خو اوس یې هم په اړه لا معلومات نه دي واضحه. د ورځپاڼې په خبره اسلام آباد تر اوسه نه دي ویلي ولې دغه اته کسان گرفتار کړي وو او زیاتوي په افغانستان کې یاده شخړه د ختمولو په لړ کې د پاکستان یو مهم رول دی. کابل هیله مند دی چې طالبان به د 2014 کال نه مخکې خبرو اترو ته تیار شي کله چې بهرني ځواکونه له هیواده وځي. ورځپاڼې لیکي د امریکا په ګډون د نورو مهمو هیوادونو او د افغانستان ترمنځ بې باوري یوه مهمه وجه ده چې د 100 کالو راهیسې په افغانستان کې د امن په لاره کې څه زیات پرمختګ نه دی شوی. په دې لړ کې ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تعلق خبره په ګوته کوي چې مقصد یې سیاسي او جغرافیایي بڼه لري. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې په خلا کې دښمن هیواد هند مخې ته راشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغه هیواد د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د کانګرس لخوا منظور کړل شوی بل لاسلیک کړي. دغه قانون له امریکایانو د زیاتې مالی اغستلو مخه نیسي او په حکومتي لګښتونو کې د کمی راوړلو لپاره لار هواروي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د ملیحا امیرزاده ناورو.
تمه کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس لخوا منظور کړل شوی بل لاسلیک کړي. دغه قانون د امریکا د اقتصادي مشکلاتو مخه نیولو لپاره دی چې ورسره به په ټیکسونو کې زیاتوالی او په خرچو کې کمی مخې ته راشي. دغه بل د روان کال په اوله نیټه د امریکا ایوان نمایندګان چې اکثریت یې ریپبلیکن ګوند دی منظور کړ. د دغه قانون سره به په امریکا کې د روان اقتصادي بحران یا فیسکل کلیف مخه ونیول شي. د امریکا په بجټ کې روانې خسارې ته که وکتل شي نو د دغه قانون سره به د 625 بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې په خرچو کې د کمی او د ټیکسونو د زیاتوالي سره راټولې شي. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړې د دې ګامونو سره به د امریکا اقتصادي وده او نړیوال اقتصاد تر اثر لاندې راشي. دا ستمه کیږي چې په راتلونکي لسو کلونو کې به 625 بلیون ډالر په مالداره امریکایانو باندې د ټیکسونو لګولو سره راټول شي. خو بیا په فروری کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ د اختلاف هم امکان دی چې کانګرس ته به د 6.4 ټریلیون ډالرو د قرضو حد نه زیاتې پیسې پکار وي چې حکومت خپل بلونه یا قرضې په واپس کولو کې پاتې را نشي. په بل باندې د رای نه پس اوباما وویل د دغه تړون سره د امریکا د ټیکسونو نظام نور هم شفاف شو.
د صدارتي انتخاباتو په کمپاین کې زما زیاته توجه په دې وه چې د ټیکسونو دغه طریقه بدل شي چې د منځنۍ طبقې په تاوان شتمنو ته ګټه رسوي. نن شپه موږ دغه وکړل. د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د رای ورکولو مننه چې په بنیاد به زه هغه قانون لاسلیک کړم چې ورسره به د امریکا په مالدار 2% خلکو ټیکسونه زیات شي او منځنۍ طبقه به د زیاتو ټیکسونو نه بچ شي چې ورسره کیدای شو اقتصاد واپس د بحران حالت ته تللی وي او په ټول امریکا کې په کورنو اغیز کړی وي.
دا اوباما ډیموکرات ګوند او د ریپبلیکن ګوند ترمنځ په بجټ کې خساره کمولو په سلسله کې د یو بل ترمنځ رضا نه ښکاره کیږي. ریپبلیکن ګوند د ډیموکرات ګوند د زیاتو ټیکسونو د غوښتنې سره نه مني او ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د هغه وړاندیز سره چې په حکومتي پروګرامونو د خرچې کمې کړل شي. د دې قانون د منظوري سره په ایشیایي هیوادونو کې په سټاک ایکسچینج کې قیمتونه سیوا شوي دي او ورسره تیل هم ګران شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د امریکا فورن پالیسی مجلې د شام د صورتحال پاړه د ایران پاندېخنو یو مقاله خبره کړې ده، لیکن وايي په شام کې د بشر الاسد د حکومت له ړنګېدو سره به په منځني ختیځ کې د ایران ګټو ته لوی زیان ورسیږي. لنډیز اورو له عبدالحی کاکړه.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال والټر رسل میډ د لاس انجلس ټایمز د رپورټ حواله ورکوي چې وايي ایران د ابوري حکومت د جوړولو لپاره د شام له حزب اختلاف سره خبرې اترې کړې دي. لیکوال وايي د ایران دغه غام د سشکاره کوي چې ایران اوس هم نه غواړي له بشار الاسد سره اړیکې وشلوي. د دې په وینا د بشار الاسد له تلو سره به د ایران په دریس کې ډرامایي بدلونونه راسي. خو دلته لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا تر دې لمخه چې ایران نور کمزوري او یوازې سي وخت را رسیدلی نه دی چې د ایران واکمن ملایان او اتحادیان له نور لانجمن سوچ څخه راوځي، یا بیا دوی برعکس دا سوچ خونه کوي چې د ځان خوندي کولو لپاره سخت دریځ عقیده او اټمی هلې ځلې دوچند کړي. خو د لیکوال پوینا په تهران کې لا تر اوسه د شام په صورتحال بحث روان دی او داسې نه ښکاري چې ایران دا منلی وي چې ګواکې د دوی اتحادي نور په واک کې پاتې کېدلای نه سي. د مقالې په خبره د اسد د حکومت تلل به د ایران او روس لپاره یو ډیر بد خبر وي، خو د ایران ګټې مقابلتا زیاتې له خطر سره مخامخ دي، دا ځکه چې شام په منځني ختیځ کې د ایران لپاره ډیر زیات اهمیت لري. ایران لبنان شام او عراق ته ځان په ګټه بولی. د لیکوال په خبره دا وخت ایران د سونی شام پاړه ځکه ډیر اندیشمن دی چې له دې سره به قدامت پسند سعودي عرب او قطر او جهادي سوچ په لور ډلې به د سنیانو او شیګانو ترمنځ جګړه حق ځای ته ورسوي چې په نتیجه کې به د عراق سنیان هوست ترلاسه کړي او دغه هیواد به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ښکار شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د افغانستان حکومت په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د دې هیواد د مشرانو جرګې ویلي چې د سولې د عالی شورا له غړو سربا په دې اړه مفصلې خبرې کوي. په دغه اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په دې رپورټ کې ورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل سوی چې دا کسان د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیات د سفر او د کابل د حکومت د پرله پسې غوښتنې پر اساس راخوشي شوې دي. اعلامیه د ولسمشر د ویاند ایمل فیضی په حواله وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان په زندانونو کې د نورو طالبانو د خوشي کېدو هیله لري. د ایمل فیضی په وینا د پاکستان په زندانونو کې د پاتې طالبانو خوشي کېدل به په دغه هیواد کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن د سولې د عالی شورا مشر ور وغواړي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پر مسله خبري ورسره وکړي. د مشرانو جرګې پرون د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالبانو د خلاصېدو هرکلی وکړ. مشرانو جرګې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغو آزادو شویو زندانیانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ په پیل کې د طالبانو اته تنه زنداني مشران خوشی کړل چې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر مولا نور الدین ترابي هم پکې شامل دی. خو د طالبانو د رهبرۍ د مرستیال مولا برادر نوم د دغو خوشی شویو زندانیانو په لست کې نه و، او دای هغه څوک دی چې د کابل حکومت یې په وار وار د اسلام آباد څخه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت دغه هیواد په زندانونو کې اتلس تنه د طالبانو نور بندیان د تیر کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړي وو. سره له دې چې د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د دغو کسانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې شاید دغو کسانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر مذاکرو ډیر زیات تاثیر ونه کړي. په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر او د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی حبیب الله فوزي دا تاییدوي چې د دغو زندانیانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغېز ولري.
طالبان هم د سولې په مسله کې راکمندي دومره مختص معلومات سره ده. البته دوی خپل شرایط لري، شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي، ولی خو د موږ توقع ده چې دوی د سولې په مسله کې مرسته کوي.
خو په پاکستان کې مشت د سیاسي چارو یو څېړونکی رحیم الله یوسف زای وایي د دغو طالب زندانیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې پر پروسې خاص اغیز نشی کولای. شغل یوسف زید فرانس پرس آژانس ته ویلی دغه کسان چې خوشی سوی دي صلاحیت نه لري او ډیره موده مخکې لاندې دوی پر ځای نور خلک ټاکل سوی دي. د شغل یوسف زی په وینا دغه خوشی سوی کسان شای حتی هغه سیمو تولار نسی چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او شای په پاکستان کې پاتې کېدل غوړه وګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان تجارانو سره تر ملاقات وروسته اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ایثار 3000 کنټینرونه پریږدي. د افغانستان د ننګرهار چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ خونی مشر او یو افغان سوداګر حاجی عتیق الله مومن وای دوی له پاکستانی وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال خپل نور مشکلات هم شریک کړل. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې دغه کتنې تفصیل غوښته دي.
من پرون وزیر اعظم سره ملاقات کړی ده او خپل اف ڈی آر چیئرمین ته احکام ورکړي دي چې لسو ځو کې کوم کانټینر ولاړ دي په کراچۍ پورت باندې د افغان ترانزیت ټریډ هغه ډېر زر تر زره خوشي شي. نو من خو ورته ډېر خوشحالي نیوز انشاءالله دا کار به وسي او لسو کې به انشاءالله افغان څه کانټینر چې بندې دي په کراچۍ کې هغه به خوشي شي انشاءالله.
او د تاسو چې کوم ملاقات وکړو وزیر اعظم صاحب سره دی کې تاسو نور څه خبرې وکړي کومې خبرې وشوې؟
دغه ډېرې خبرې دي. موږ جوائنټ چیمبر اف کامرس موږ د جوائنټ چیمبر پاکستان افغانستان چې د کوم جوائنټ چیمبر جوړ کړی دا د بارا کې خبرې وې سوي او د کانټینر سره باندې وې د کانټینر بارا کې خبرې وې او بل دا و چې د پولیس رجستري شروع شوی چې افغانستان افغانان به راځي پولیس رجستري به کوي. هغه رجستري هم موږ وویلې خو هغه مهرباني وکړه او دا رجستري مثلا نور به افغانان پولیس سره رجستري کیږي نه بغیر د رجستري باندې ویزې باندې کار کیږي سوي د سره کم څه پخوا
وخت په وخت افغان تجاران داسې ګیلې او شکایتونه کوي دغه د کنټینر بندېدو په وجه باندې تاسو څه مشکلات لرئ دغلته؟
دا خو چې ټیکنیکل اپټا اګریمنت سره دا هر څه مشکلات دي چې هغه لا وضاحت پاکستان په خپل ویو باندې یو رقم ورکړي شوی او موږ په بل طریقه باندې اکاونټ سوی وای. نو هغه هم تقریبا سوال شوی دی حل شوی دی هغه ټول هغه ان شاء الله تعالی روان وخت به افغان ترانزیت ټریډ باندې به مشکل کمیږي ډیریږي باندې ان شاء الله. د افغانستان د ضرورت هر سامان پکې راتلی شي صرف یو دوه ایټم پکې اوس بند دي یو سپیر پارټ ده او یو سګرټ دي دا پکې بند دي نور هر څه پکې راتلی شي. دا خو په افتا په قانون کې خدا هم بند نه دي لیکن دوی اوس په بند کړی دي نو سره لګیا شو چې دا هم په کار دخلاص شي.
چې تاسو په عمومي لحاظ باندې کراته وای دا څنګه ګورئ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت ته یا د دغه لارې تجارت ته د دوړ ملکونو څومره په ګټه دي؟
دا خو ډیر زیات د دوړ ملکونو په ګټه باندې ده. افغانستان خو نږدې لارې هندا د کراچۍ لارې د نږدې لارې استعمالي او ټول نږدې لارې د افغانستان لپاره او پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. باونډډ کړي نه نیول شوی د رجنج او د مزدوران او د دې په لارې باندې څومره ماشینري سي مصرفه ده د خپل فائدې ته وشي. پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. اوس موږ دلته چراغیاسو لمن لدیز هغه خلک راغلي دي چې کوم څه د اکلر جنډي باونډډ دي او نور خلک دي انشورنس کمپنیانی ولې دي هغه مثلا ډیر هغه وي چې په کار ده لاره په کار سموتسي او بزنس په آرامه طریقه باندې لاړ شي. نو خپل پاکستانی هم په دې باندې خوشاله دي په کار ده دي کې داسې خندونه دي ځخنه په کار ده من نه لري شي.
د ننګرهار چیمبر اف کامرس له مشر حاجی عتیق الله سره مو زمونږ همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
که پورتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د ملکنډ جنسای په سخاکوټ سیمه کې د فخر افغان کلی اوسیدونکو وایي چې دوی افغان کډوال نه دي او دا چې له باچا خان سره د خپل ډیر زیاتې مینې لامل دی دغه کلی ته د فخر افغان نوم خوښ کړی دی. د کلی خلک زیاتوي چې حکومت ورپسې شوه دی او له دغه ځای وباسي. په دغه اړه ورو د سراج ظهیر دا رپورت.
د ملکنی جنسیس کاکوټ د یو کلی چې فخر افغان نومیږي د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت دوی پسې نوټس را لېږلې دی چې تاسو افغان کډوال یې او له دې ځایه وځئ. مشال ریډیو سره خبرو کې د فخر افغان کلی مشرانو وویل چې نه یوازې دوی سره شناختی کارډونه او پاسپورټونه شته دي بلکې د دوی دلته ځمکې او جایدادونه او کاروبارونه هم دي او دغه شان د کال 1940 په اوټل لیستونو کې د دوی د وټونو اندراج هم موجود دی. یو تن چې جانګیر نومیږي مشال ریډیو ته پدی باب لسداسی ویل
حکومت مونږ جی مونږ تنگ جی مونږ بچرا جی مونږ توي تاسو زئی کته نن پریشر سب جاری کی کنه جی په 1970 کې بابو سکولي داخله راغی سو په 1970 کې زمانی کمل دی لکه زمام مین دی نیا غانی ټول پاکستان نه دی جی لکه مونږ توي تاسو زئی تاسو په کابلیان کې نو تاسو ګډرا سره ارسلا
یو بلتن محمد شاه هم مشال دی ریوتا او ال چی د دوی خوښه د کلو مشرانو نه دی د دوی په حق له تاسو وکړی شي چې مونږ د دې ځای یو او کنا د مشال دی ریوتا زیاته کړه
جی مونږ په افغان کلی کې اوسېګو د لیوی سپورت کم کمانډر چې د مونږ په سوال جواب کو او زمونږ په لیست فاولې کو غا لیست کې هغه مونږ افغان ریفیوجیز لیست کې چولیو زمونږ کم ابا او اجداد چې هغه پاکستان جوړېدو نه مخکې جیدل تک راغلی او هغه باقاعده په 69 کې بیا نېشنلټی اغسته و او د 47 74 آئی ڈی کارڈ چې کله نوې ریلیز شو جی هغه آئی ڈی کارډونه جوړ کړو اوس جی دوی مونږه تنگای کله وای دوه ورځې کې کورونه خالی کې خپل جدادونه باندې خرڅ وای او دې ځای نه وځي او تاسو مایګریټ شي دې ځای نه مونږ ته سریزه نه خایي جی مونږ کاروباریان خلک یو مونږ یو ټینشن کې دغه کړی او روزانه دلی ویز راځي او زمونږ کورونه نه تاویږي او روزانه مونږ له دغه راکې چې تاسو نن وځي او سبا وځي
همدارس د دې ځای یو بل اوسیدونکو جمال هم مشال ډیډی وتا وای
مونږ ته مسله دار چې څو مونږ د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته راغلی او اوس مونږ پسې پولیس بار بار راځي او مونږ ته دغه راکې چې تاسو افغاني او مونږ تاسو نیم افغان ریفیوجیز کې چولې دا تاسو به دې نه ځي تاسو دا ځای ماته پرې دی
کلی چې مشال ډیډیو د دې خلکو په حق لا د ښا کوټ پټواري نور الوهاب نو پختل نو هغه هم تصدیق وکړو چې دوی د دې ځای خلک دي
پاکستان له جوړېدو نه مخکې ذکر راغلی دي چې د دې سو مشران زمونږ سره په
ملکن ایجنسی دا ڈپٹی کمشنر امجد خان سرا رابطہ وکړه نو هغه اویل چې دوی د دې خلکو په حق لا کاغذونه د داخله چارو وزارت ته لیږلې دي او چې واپس راشي نو بیا به فیصله کیږي د پټواری نور الوهاب په خبره چې دوی د کال 1970 نو وړاندې راغلی دي او څوک چې د کال 1970 نو وړاندې راغلی دي هغه د پاکستان د قانون مطابق پاکستانیان ګڼلې شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
اوریدونکو د ملک سعد شهید سپورتس ټرست او د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ په مرسته په اول ځل د چترال د خزینه لوبغاړو لپاره په پیښور کې د لوبو تربیتی کیمپ لګول شوی دی چې د یادې ضلع 12 تنه زنانه لوبغاړي برخه پکې اخلي له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي
دا ملک سعد شهید سپورتس ټرست لخوا پیښور قیوم سټیډیم کې د چترال د زنانه لوبغاړو لپاره تربیتی کیمپ لګول شوی دی چې د منتظمینو په وینا د دې مقصد په شمالي علاقو کې د زنانو د لوبو پرمختګ دی په دې موقع تربیت ترلاسه کوونکي د چترال ضلع بونی سیمې نه راغلي ناصرا کریم مشال لیډو ته صدا ډول وایي
هم یہاں کھیلنے اسپورٹ کے جو کچھ ٹیکنیکس ہے وہ سیکھنے آئے ہیں
مونگا دلتا د لوبو بنیادی ٹیکنیک از د کول راغلیو او مونگا د ملک سعد سپورٹس ٹرسٹ او د خیبر پختونخوا د لوبو ڈائریکٹریٹ مننه کوو چې دوی مونږ ته داسې موقع راکړي او مونږ وړاندې زو او بیا بر چترال مختلفو سکولونو کالجونو کې دغه لوبې نور جنکو ته ورخایو او مونږ به نه یوازې پاکستان کې بلکې په نړۍ کې د ملک نوم روښانه کوو او داسې تربیتی کیمپونه ډیر ضروری دي ځکه چې هلته کې مونږ ته موقع نه وي
یو بہت ضروری ہے ہمارے ہاں ویسے ایسے مواقع نہیں ہوتے ہیں
دی لڑکے پچترال کے دلوبو ڈائریکٹریٹ یو چروا کی امتیاز عالم مشال لیڈو تو ویل چې د دې پسیمه کې د زنانو دلوبو هیڅ سہولتونه نشته دي
ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیمل کے حوالے سے سپورٹ کا کوئی اپرچونیٹیز نہیں
دراتو مقصد زموږ دا دی چې زموږ اڑختا د زنانو دلوبو سہولتونه او موقع د نش برابر دي او دا اولنې ځل دی چې د چترال جنکو ته په پیخور کې تربیت ورکړل کیږي او موږ ته مکو چې دا سي تربیتی کیمپ نه نه یوازې پیښور بلکې په چترال کې هم مونږ ته ولګول شي چې چترال زنانه مخکې راشي ځکه چې زموږ خلکو کې صلاحیتونه شته خو موقع نشته دی. په پیښور کې د ملک سات شهید سپورټس ټرست مشر نسیم جاوید مفتی وینا وه چې د دې مقصد په شمالي علاقو کې د لوبو پرمختګ او د خلکو ذهنونه مثبت اړخ ته راړول دي.
جنکی راغلی د چترال نه، بونی اور گرم چشمے نه دیو بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ٹریننگ حاصل کولو راغلی دی. یو ہفتے دا پر راغلی دی اور دولس جنکی دی مطلب چترال کے دا پرموٹ کی سپورٹس اور مونگا غواڑو دے شمالی زیاد علاقوں کے دا سپورٹس تمرا دا خواتین کے پھیلاؤ شی. مونگا کوشش دا دا اگر دا زیادہ تر دا دہشت گردی با ختم شی اور دہشت گردی تمرا دا دمگا صبح کی دا لوبے طریقے سر بلا دہشت گردی با ختم شی.
یادونه ول دا چې دا تربیتی کیمپ په وروځي دوام لري او وړاندې به بیا دغه زنانه په چترال کې د لوبو تربیتونه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او سرزو افغانستان توریدونکو سره چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري د افغانستان د ختیځ ولایتونو د پیژندنې او ارزښتونو په اړه د لوی ننګرهار د تاریخ پوګدو کې تر سرلیک لاندې دورزنې علمی او سیړنیز سیمینار جوړ کی. په دغه سیمینار کې بنوموتی لیکوال د ننګرهار په بیلابیل اړخونو مقالې اوروي. نور حال د جلال آباد نه د بشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه سیمینار چې د جنوري په 15 نیټه به جوړ شي د افغانستان د ختیځو ولایتونو په کلتوري ارزښتونو، اقتصادي او سیاسي وضعیت او یو شمیر نورو مسایلو به پکې د افغانستان نامتو لیکوال مقالې واوروي. د دغه سیمینار په اړه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو ته وویل:
د لوی ننګرهار اقتصادي جوړښت، سیاسي جوړښت، همدغه شان فرهنګي او رسنیز بهیر او اقتصادي حالت، ټولنیز جوړښتونه او کلتور او فرهنګ د هخامنشي له دور نه شروع تر زردشت او تر بودیزم پورې او بیا د اسلام د رڼا او مرسک د لګېدو نه په دې خوا دا ټول حالت به په دې سیمینار کې بګوته کې د هیواد د مختلفو ولایتونو نه به پوهان او دانشمندان بالخصوص د کابل نه ممکن کړي ته فرهنګ وزارت لازم وګڼي د کوزي پښتونخوا نه ځینې پوهان او دانشمندان راځي او په دې سیمینار کې به ګډون کوي.
د افغانستان دودیزه موسیقي به هم د دغه سیمینار برخه وي. د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مرستیال معلم ایوب پزلی وایي چې سیمینار ته به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه هنرمندان راځي او د سیمه ییزې موسیقۍ مظاهره به کوي.
زموږ موخه د افغانستان اصلي موسیقي ته خدمت ده. نو کله چې دغه هنرمندان راځي دوی به ولسی موسیقي غږوي او د خپل سندرو او شعرونو په حساب به خلکو ته د امن پیغامونه، د صلح پیغامونه، د ورورولۍ دپاره به پیغامونه لري.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون ویان تیمورشاه جمال زیا وایي چې د سیمینار له برکته به ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ، کلتور او فرهنګ وپیژني.
یو خواله بده چې د ځوانان د خپل مشرانو سره کینی او غزین موضوعات، غزین مقالې، غزین لیکونه چې لوستل کیږي هغه نه کولای شي خو مثبته ګټه واخلي. او دغه سیمینار له برکته به زموږ ځوانان د لوی ننګرهار تاریخ به وپیژني، د فرهنګ به وپیژني، د هنر به وپیژني.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سیمینار مقالې به په کتابي بڼه کې خپروي چې د لوی ننګرهار د پیژندنې لپاره به د یو ځانګړي ماخص په توګه کارول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د خبرونه اخرنۍ او شیبو تر رسیدلې یو ل فرخنده وزیر با یو ور بیا د خبرونو لنډیز ورو.
تیر ورځ په سوابی کې د یوې غیر سرکاري ادارې وجل شوې ښځې کارکونکې نن خاورو ته سپارل شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په داخلي توګه د بې کوره شو خلکو لپاره به په راروانو انتخاباتو کې په کیمپونو کې پولینګ سټېشن جوړوي. تمه ده د افغانستان د مشرانو جرګه نن د سولې د عالي شورا د مشر نه د پاکستان لخوا د خوشي شوو طالب قیدیانو په اړه تفصیل وغواړي. د شام د رژیم او یاغیانو ترمنځ د نښتو له امله د حلب خار نړیوال هوایي ډګر تړل شوی. د امریکا ایوان نمائندگان پرون د مالیو د زیاتوالي او د لګښتونو د کموالي د مخنیوي بل منظور کړي. په افریقایي هیواد آیوري کوسټ کې د نوي کال د آتشبازۍ په وخت په ټیل کې د شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. او سبالا د هند په نوي ډیلي کې هغه شپږو کسانو ته د مرګ سزا کېدای شي چې د یوې درویش کلنې جنۍ سره یې جنسي زیاتی کړی و.
له فرخنده وزیر مو د خبرونو لنډیز واریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو په همدغه سپو د دیوا ریډیو خبرونه اوري او ما هالم بچا فرخنده وزیر او زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامه.